په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو دو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلېرش تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبې کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټد پرس خبری آژانس د بلوچستان ایالت د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې 1402 کې لس تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 1,300,000 کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3,600,000 ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنیو توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. اوچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی هم وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو اف پی نن په دې یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3,800,000 ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوي چې 30,000 راستنې شوي کورنۍ بچې، له 210,000 زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمنېږي. د راپور له مخې له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمېنه کیف د روسي تازه توغندویزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او ورسره هم مهاله د کیف د یوې برخې برېښنا هم پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دغو توغندویو په کیف کې د برېښنا د لوړ ولتاژ دوه مزې پرې کړي چې ورسره د دنیپر سیند چپې غاړې ته د خلکو برېښنا پارچاو او د تودوخې سیستم ټکنې شوی دی. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندویو د حملې نوې څپه پیل کړه. د پلازمېنه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه د دې حملو خبر ورکړی ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مو اوریدل. د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو، غزنی په ګډون اوسیدونکي یا وبخي ګڼ شمېر څنګه وهونکي بیا وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
اسلامی داخلہ ہر جمع دلت میلے حقیقت یو ډول سره یې نه ډېر خوند.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال اګست وروسته طالبانو د افغان نجونو او ښځو حقونه له هر پلوه نقص کړي او د دوی د ژوند پر ډېرو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو دې ډول چلند ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې بولي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقونو د نقض د مخنیوي په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک ته بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار له قوله خبر کړی لیکلي، طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرته لنجونو او ښځو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت له مخې ټولو افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا په خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه ښځې چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سري شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوالې ټولنې خبرګون ډیر ورو بللی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې افغان جنونو خو ته پاملرنه نه ده کړې، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمېر نور بنسټونه د پایلې ته رسیدلي چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او دې موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې هم غږ کوي چې د افغان جنونو خوځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم له نړیوالې ټولنې لري، یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په همدې ډول د افغان ښځو غږونه خاموشه کېږي، یعنې هیڅ یوه ښځه بیا د دې جرات نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسره چې اوس د طالبانو حکومت لخوا له دندې لرې شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دیده، وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ور کری، غنده هزای او دیره وشوی، خو پایله نده ور کری.
ده طالبان و اسنه حکومت ده نره والی طولنه لخواه ده بشری حقونو پزنگری ده ول دنجون و خوزو ده حقونو پر نقص تورنده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو شورا زنگری راپور ورکون که ریچارد بینت بیا طالبان پا جنسیتی اپارتاید هم تورن کری دی. خو له طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړی چې افغان جنونو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له بل خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د پکوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سېشنبې په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلیوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سهشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې وروسته له دې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پرېکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي که نه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم ته ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړله چې جنډا ورته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا څه شرط و چې جنډه یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم د افغانستان ګاورن پاکستان دی د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال راډیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي، او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پېښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې شوي دي او له انتخابات سره تړلي دي، البته څومره مرژوبلې اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بله نوري صاحب، مننه. دا دواړه چاودنې، نن یو چاودنه شوي ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه خواوشا شل 25 کیلومتر کې پروت دی، او بل چاودنه شوي ده د بلوچستان په کلا سیف الله کې. دا دواړه چاودنې د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوي دي. دا اوله چاودنه په پشین کې چې شوي، دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغې سره نږدې شوي ده. او دا دویم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې د اغې د غونډې سره دا نږدې شوي ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رامنځته شوي دي، هغه تر شلو پورې کسان د یوې محتاطې اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوي دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه دیرشو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستې؟ څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعات رامنځته کیږي، په هغه کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسؤلیت مني، خو په دې کې بلوڅ وسلوالې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې، یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوڅ وسلوالې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقه ییزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آیسس دی، د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري. او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواري اخیستې ده. نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په همدغه وعدې یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعات شوي دي، نو په کوم لویا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسؤلیت نه دی منلی. اوس په حتمی توګه خو دا قسمه ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی وکي او بیا مسؤلیت نه منی. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځي، نو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ به په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړه کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا دی بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې په عامو خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې. بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او د هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نه وروسته د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی. بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنې کس و چې د اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې دا حمله شوې. حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي هغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دوی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوړېدلې دي خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزي حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو هغه خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې الته کومه غټه پیښه نه ده شوې منځته نه درغلی او الته ویلې شو چې خدي پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي واغم وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعات او نگران وزیر د جان محمد اچکزه د یو دوه واری د خبرې راغلی په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلی دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه د ننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې د ننه یو کی. خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څو ساتي خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړی.
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخاباتو چې سبا تر سره کیږي کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري.
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنې نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې نو دی نظر پی باندې حتمن اغلری.
ډیره مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول. په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بي دي
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وشنه نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ را او زه په خپل شوقیم پر لګه دا باندې ناشم دا مرغان خرڅوم مو رانی سمې نه دا نه مرغ چې مخواس چې اگر امې سم دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زر کلرم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم بلان درم بلبلان درم ار څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لاره یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
پخوا په پرتله باندې کاروبار کا سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده، د مرغانو دا خو بېخي نهشته، هغه په دې خاطر باندې نهشته چې دا نه چای دي، نه بوره ده، نه غوړي دي، نه اوړه دي، دا د ضرورت شی نه دی، دا د مستۍ شی دی، بله خو راځي خو خرڅېږي، دا په دې تبادله که، دا په دې تبادله که، او خارجي مرغان اوس هم باندې نه راځي، ولې پیسې والا پیسې نهشته، په دې خاطر به تا په زر روپۍ زر کا ورکړه، په پنځه سوه میټو ورکړه، څه ډول مرغان ساتم، زرکې کنریانې چغوکي واټر هر کم مرغان کوته موږ ساتو، او کراته کراچي سره
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوی، او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوغکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یو مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
مرغان کاروبار وش بیسی کم سو دی، دسل گو کاروبار سر کم زور دی، کاروبار مو سر کم زوری سو دی، چوکون اینا که اینو کاروبار نشتا پیسی نشتا.
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغکی، بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان شته چې ځینې یې تر لس زره افغانیو پورې هم زیاته بیه لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیري.
د غزنی ولایت ګڼ شمېر څانګې وهونکي وایي له څانګې وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ د هېواد په ډېرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا دوه زره کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده، ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قره باغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دېرش کلنی سامامت پهلوان د غزنی قره باغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قره باغ کې تقریبا اته پنځوس آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپښین له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي، او نن هم د واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی و. دلته د خپل مسابقه وکړه، خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتونو کې ټول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دېم راخلاص کړي، موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې اوبښې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې د دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلېرش تنه وژل شوي او له شلو زیات ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبې کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوي ده. لومړنۍ چاودنه کې څوارلس تنه او دویمه کې لس تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبلیو ایف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمینه کیف د روسیې تازه توغندویزو بریدونو لږ تر لږه دوه تنه ټپیان کړي او ورسره مهاله د کیف د یوې برخه برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاد د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نه، نور نه پاتې شو، نه شو باندې ختم شو، د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبره زړه ته نه لویږي. زغر کې کزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن الوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مشوره جلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي.
لدی سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ شاه جهان دی. دی دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، وایمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي، یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
د السیس په نوم یوې برېتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي، خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبه را څه اخلي، خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشی مواد محصل ذهن تکنه کی د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه څوزه تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپل هغه څه چې د دې وجود ته ضرر رسوي د دنه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاتېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو. نشه یي شو، ډېر ژور لاړ، او بس بیا نو د بل مشر ورور د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولی.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د احتیاط یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نه شي کېدای، خو د ده دوستان د ده ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه یو مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهېږي او ته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبیې تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دي بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشۍ ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د ادارې پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د ټریماډول په نوم نشې ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پوره درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته مرګری برالن بس ګلای بیا چواله ما ته براټه چې ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شمه تریمدل ګلای نشته څلور دنی پنځه دنی می دام اچواله ورسکه لومړی نشه می دا تریمدل نشو تر اخره پرم تریمدل نشه کوله بس نشه می کوله ورور باندې راو ګلای را سګیری کړي بس شما خپل ورته چې ځم ځان مستر چې نشه می ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کوو دماغ می خراب و چی گلی می واچه و دوی بسه یه مراه و با او رس که می سل روپه ورکولی دو سه روپه و در وقت چی او پنزوش پیتزه روپه می پیور کردی دکان پریخ نور بس ایران تا لردم شالتا می نشه پریخ بیرتا چی را لن دکان ختم و دکور نوی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی و رور می دو بیران رو لگدگلی او پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشتوست مختول او چی بس پیسی دکان می ختم شو مرگریم لارل زانت بس نشیم بس کولی هرچه پری خدا او ما پورم درس ویلی ده نور نپادی شو پنشو وقت شو دکان ختم شو کل کل بای می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو باندی خت شو دی حال تر ورسی
په خاطره کې مو اوریدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط په محالې د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی می ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغه غم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
څه خبره ده چې ودې بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زورکشه ځه، ټول قوم او کلي کلي پوزه را پرې کړه، ټول تربرونه دې را پورې وخندول، اوس وایې نور مې توبه ده.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي. زور کېږه ځه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دی تور ته ووایه کنه.
خیر دی عبدالله پلاره، دا ځل یې معاف کړه، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولی، ویلې زه پوډرې ته بوټون اغلا کړې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جوماته بوټون اغلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه، که دې د نشې پرېښودلو اراده ریښتیا وي، نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، پری کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې دی. نن پریښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلک اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی ده، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خو پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډر څکوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته په خره راغلو. ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو په خره نه شو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دي. پلاره هلته مې بوزه کنه.
وایه کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایي ته شلاسه، ته مې دښمن یې.
ګوره اکا خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا دلته ستا علاج نه کېږي، اول ایسه د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
در سره